قدرمن اوریدونکو دا وخت د شپې 9:30 شوې. په 15 دقیقې بس کې چې شبه وروسته پیلېږي، پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع ته کتنه کوو. خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه افشا شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د حمله د یکشنبې په ماښام وشوه. د تاجکستان چارواکو او طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. وایند همداراز وویل چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا 1000 تن افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایراني بندیان تبادله کړي. په پکتیا کې په عام مزار کې د یو کس تر اعدام یوه اونۍ وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن پر ایکس شبکې لیکلی چې په عام مزار کې دمونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسی او سومي ښارونه په نښه شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو 3 شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربي اماراتو ته د 109 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په 3 اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره وي.
15 دقیقې دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتېدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکسالعملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر ټولو لویه لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیا کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښوولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د 3 راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو 2 اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د 3 راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګوه. د افغانستان د خبرلونو مرکز وایي چارواکو د ژمن رادیو خبرونو ته د دې تعهد لا خستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړي چې موسیقي به نه خبروي. د بی پولي خبرلونو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. د هم 25 دقیقه بحث شرق لس په دې بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د غرض افغان خبریال سلیم ورور دواړو ملمنو ته شرق لس په پیل کې شغلی وجدانی تاسو ترزو د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د اکسونو پراخستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کالو کې دوی باندې ډېر کار شوی وو او په رسنیو کې موږ ډېر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څېره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو شلو کالونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلې. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نه خو نشر کیږي، کله توی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سی، خو هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي د دوی د هغه اوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېکا ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبده چې وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. تاسو ترازو نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا اوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېښتو کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې ترسنیو تاریخچه ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول له تېرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تېرو شلو کلونو کې په رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولې بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډېر په ناوړه ډول ترسیم کړ. کی خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړو، هغه یو ډول تجارتي بڼه خپل کړ. ډېر کله پیخي لکه څنګه چې بیا غسی نه نه کاسه د خلکو وختنی ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل یل چارواکو لاس تراولن هغه ډول چې وی هغه نیمګړتیاوی چې په حکومت کې وی په هغه ډول نه بیانې دي یعنی دې په یو ډول د دې رکمو مادي امکاناتو په بدل کې دغه څه سانسوریدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په دې رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بېلابېلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو مونږ خپل حقونه وغواړو پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقات را بیلوي دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري نه تجربه لري نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري ته باید استبداد ولرې ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي له چا سره ظلم او زیاتی کوي او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي غږ وچتوي طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي باید ته د ټوپک شپېلۍ د دې په سر ونیسې همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې تاسو ولیدو چې هغه ټول وعدې دوی برعکس وه. تو دا په دې معنا ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړو چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوې ده. دا چې کله هغه اوج ته رسېږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کېږي دې ته موږ وخته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګورئ کله چې په یو هېواد کې قانون نه وي د قانون حاکمیت نه وي پخوا په نظام کې هر څه شي چې و موږ په رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف ز دی باندې هم اشاره کوم چې په خو نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې خو کوم ستونزه چې اوج تر رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي دا په هیڅ نظام کې هم دغه څه نه دي شوی او بل خو ته دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي لکه څه تاسو اشاره وکړه تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی چارواک یو رقم ته در رسنوی سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده دا په دې معنی دی ولې چې قانون نوی هر یو کس هر یو مسؤل کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې تاسو ګوره په ځنه یاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستې خبريالان توهینی خبريالان تحقیری او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سوای ده دا په دې معنی د هر یو قماندان او هر یو چارواکي د پخوا په سیر خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي نو د یو قانون نشته در رسنه په برخه کې که څه هم خاول مجاهد په قرار داوزی ته وایي چې رسنه په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملی کیږي خو تر اوسه پوری درې کال وته د قانون تر اوسه پوری تعدیل نشو او د قانون خپور نشو دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي تر اوسه پرې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم ورکړل شوی ده او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپوریږي هغه سیاست دوی تعقیبوي زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنه یې لپاره تر څو پرې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته واړی کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې صحاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پرسنۍ کې خبره وکړي او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري تیر نظام هم یو ځنې د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلق ته دې ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشتي چې کله د دوی په سولې په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنۍ لخوا ولید او خلک ته دې چې انګیزه پیدا شي چې دوی مکمل تغییر کړي دي ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته او موږ ولید د تیر درې کال وروسته خو دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره میمون یوازنه ستونزه دا ده زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانې به تبدیل کړي
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري
په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریک کړم د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده زه چې 2021 ل اکتوبر نه ل اگست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې لوي سیمه ایز رسنۍ سره فعال ومه نو زما ملمانه اکثره په دې خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره دا اندېښنه و چې چیرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي نو زما به اکثریت ملمانه له بهر نه ول د سکایپ له لارې او دا په تلویزیونی خبرونه کې را سره ول زه وروغ غوښتل شوم د استخباراتو له خوا ورسره کېناستم زما ټلیفون یې معنی واخیست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې و له دوی سره مې موضوع شریکه کړې و سوالونه مې ورسره شریک کړي وو او بیرته مې د هغه خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لیږلې و کله چې دغه خبرونې ته به خبره دوی لوړاندې لیدلې وي ټول ټکي ورسره یاداشت وو په انفرادي ډول هر خبريال دوی ورغوښتي دي او چې همدا غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د نن موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې له بهر نه خبرونه کې میلمه ولري آیا دا د نظام د تخریب یو هڅه نه ده هلته زما ځواب دا و چې که افغانستان کې د نن یو څوک په جرأت سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي طبیعي خبره دغه عکس العمل سره مخ کیږي. نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانون خلک کله دې وروسته مېلمانه راوکي دا به دوی اپروف وروسته یا د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم، ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله د هغو تله درنه ده او کله چې پریکړه هم کیږي طبیعي خبره ده ستا په حق کې بنوي. نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوي دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟
په افغانستان کې دننه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یو وطني هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، هغوی هم خپل کوششونه په کرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کیږي، د ازادي بیان ته پکار دي دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ تخصص کوم توپیر نه وینو او ورځ تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بل په ډیرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونیسي. چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول چې طالبان دې ته اړ کې چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ورکی او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیري ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول یو تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو برازندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې درنه. ولی بدبختانه پرختین ډول د رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي.
زه په لاندو ټکو کې غواړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالېدو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کار پرختینه ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغییر راشي یا داسې کارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس برای وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، له څه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوالو باندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت دی، په افغانستان کې حقیقت تیریږي. هغه خبرونه که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنه ډار ده چې طالبان دی نه ډار لري چې د څه ونی شي چې لسنۍ نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راځي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ پوهیږو دې باندې بل ورځ ما یو ویډیو لیدو، حتی د قرآن هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرائت کېږي په مناسب ډول هغه پاکي سوره د دوی لخوا نه قرائت کېږي. خلکو ته داسې تصور پیدا کېږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستې دي، مونږ اسلام راوستې په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی چې اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبریال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث یې را سره واورید.
پیسو شاید